یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خسران د خواشم د ویور د اندرور دی د دوه مسولیت هم د غاړې وي. ما خپل لیدلې دي ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه وه، هغه اکثریت هغو نارینه وو ځوند ورته تریخ کړی دی. زه نه داسې مسایلو ته رسېدلی چې دوی بیلتون ته یعنی د طلاق مسایلو ته سر رسېدلی دی. دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدله. هلته په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلی یو عادي کار خو کولی سي، نور که نسي کولی ښځې، خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي. یعنې د هغو وطن ډېر هغه سوی ده. نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل ټکول هم وي، خبرې هم وي، او بیا دا کیسه تر طلاقه پورې رسېږي. بیا سې کله ته ورځې یو داسې ارګان ته یو داسې ځای ته چې زه د غواړم دا سړي سه طلاق واخلم، ځکه زما ژوند یې را ترخه کړی دی. زه وظیفه نه لرم، کار نه لرم، معاش نه لرم، نو د دې مقابل دا نه سې ته زما ژوند را ترخ کړې. مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوی چې ته یو سیاسره ته یو ښځه باید هغه ژوند سر تېر کړې، که هغه ښه وي که بد وي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکی چې نغه واړی نومې په خبرونه کې یاد چی وای، په کورنیو کې چې خرج او مصرف د میرمنو لغاړي وو، اوس د نارینه ول خو ځکه له تاوتریخوالي سره مخ دي چې هغوی اوس هم د پخا په څیر لګښتور نه غواړي.
سریان په کور کې اوسېږي، خوځې ته وایي چې زه لا شکار کوم، د مصرف د ډوډۍ مصرف د ماشومان مصرف باید ته ورکړي، خپل کار کوو، هغوی به اخیسته خپل مصرف باید په هغه ورکوو. نور د فامیل د خپل د ښځې ماشومانو قصه کې هیڅ نه ول. نو داسې کورنۍ مډې زیاتې لیدلي په افغانستان کې شته دي چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي، د خلکو کورونو کې کالي مینځي، جاړو کوي، صفا کاري کوي، دیګ ورته کوي، هغوی ته معاش اخلي. یعنی یو ناچیزه معاش اخلي، هغه راوړي خپل کورنۍ ته، بیا هغه تیز که خاوند نه اخلي وایي ما ترکه، ځکه چې ته اوس کار کوې، ته وظیفه کوې، زه خو بیکار یم، زه کور کې یم، زه کار نه شم کولی. بیا هغه ټول تیسکه اخلي. افغانستان کې ښځه ډېر زیات زحمت باشي، خو هېڅ نه څوک ورته اهمیت ورکوي او نه هم څوک په قصه کې دي. پخوا خو جمهوریت وخت کې لږ کار و بار و وظیفې ښځو ته وي، اوس خو بیخي نشته. ښځه که بیرون هم وځي، اوس له ډاره څوک خپل کور کې کومه ښځه نه پرېږدي چې ورته کار وکړي، ډوډۍ ورته پخې کړي، کالي ورته پرې مینځي. د ښځې ډېر د فشار لاندې دي. مېړه ورته وایي چې زه لاشم ته کار وکړو، پیسې وګټه. ښځه وایي ورته کار نشته، پیسې نشته، ځي کوم ځینې ته ترم. بیچاره ښځه یې کودکستان معلمه وه جمهوریت وخت کې، نو هغه بیا هم ښه و د کور مصرف شیان ورکاو. اوس چې بیکاره شوی، هر ورځ دوی غږ مغال ای دومره حال بدی په دې کور کې. ماشومان له شرم ویل نشي وتلی چې بیرون زم سګندې پښتنه کوي چې څه خبره پر تاسو کور کې، ولې د پلان موټه کول.
د اسلام له نظره د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسولیت دی. د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده. نارینه خځې نشي مجبورولای چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګور کړي. د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وای، کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي، دلته د خځې دنده ده چې په کور کې عزت وکړي، خو د لګښتونو پوره کول او په کورنیو کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی.
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي، نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستومانه د خپل دفتر نه د خپل مزدورۍ ناراضي، نو کور کې ښځه ورته خاله پاکه کړي، سهار ته بیرته فرش خپل کار ته ولاړ شي. او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي، د خاوند حقوق دي، او داسې حقوق د بیا د ښځې هم دي، نو ښځه هم نارینه باید دا حقوق ورته ورکړي. که چېرته غواړي چې مثال په توګه ژوند آرام وي، نو ښځه باید آرام وساتي او د ښځې حقوق ورته ورکړي، او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کسوه او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي، او د دوی ته ښه زندگی برابره کړي. البته د وس مطابق، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او دوی اولادونو ته متوجه شي، د ښځې د فکر ته متوجه شي، روغتیا ته متوجه شي. نو دا دواړو طرفونو نه چې همکاري وي، نارینه خاوند د ښځې حقوق پیژني او ورته وادي کړي، او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره حتی کاری به هم ورته ګندل تر دې اندازې پورې، او دا کوم مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي، کوم ورځ مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډېر ضعیف یم، کور په کارونو کې همکاري ورسره نشم کولای، خو الاقل تشویق هم یې. زما هدف دا چې دا شرم نه دی. زموږ اوس افغانو په تاسو پنځ داسې یو هغه متاثر لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي ورسره کې، هغه ته بیا متاسفانه منفي نمونه بیا ورته اخلي. زما په خوله باندې راځي جانوم تاسو ته واخلم، نو نمونه ورته اخلي و چې دا د ښځې مزدور دی یا داسې کوي. داسې نه، بالعکس، د زموږ تاسو په شوا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړی. نو زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي، خاوند خځ سره همکاري وکوي او خځه د خاوند سره همکاري وکوي، نو ان شاء الله کله الله جل رضا ودا ژوند بډیر خوګ مختزي او د ستونزو د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالی وي. دوی به وکول شي چې دوی اساسي وظیفه او دند چې د خاوند او د خځه ده چې هغه وسالمه کورنۍ ده، یو مسلمان کورنۍ ده، او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده، او مسلمان قشر تولید دی ټولنه ته. د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي، د دوی په عقلونو باندې کار کول دي، ځکه مور لومړی مدرسه ده. کوچنیان د مور نه زده کړه کوي، کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي، کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي، او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي. نو دک چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي، او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره وکوي. دا ډېر ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه، نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي، او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده، ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات به ترسره وي، څنګه به دفتري کار نه وي، څنګه به مزدوري وي، څنګه به نه وي، د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینهو نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې، نو دا انسانان چې دي ظالمان دي، هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
په کور کې د خویندو وروڼو په فامیل مسخد د یو د بل سره همکاري کول د ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی، او دا د ښځې او نر حق چې دی. مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړي، چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاري وکړي، نو په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي، همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میړو سره او د میړه د ښځې سره که خویندې وي کورونه وی هر څوک چې وی هغه ډیر ښه وی. خصوصا مثال مې خپل کور در کوم، خپل د مور کور مې وخت که موږ په کور کې د نشته چې د نر دي د ښه دي دي که د ظرفو مینځل دي، مثلا د خویندو د ورونو په کار کې نو پاتې که د کوټو جوړ کول دي، یعنې ټول شی ځکه پلار مور مې موږ ته دا خاص نه دي ویلي چې دا ښه ده د نر ده. د خویندو د ورونو ته قطع هیڅ کوم فرق نشته، دی هر څوک خپل کار کا. نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډیره ښکلی او ډیره خوشحاله ده.
بله، په یو شمېر کورنیو کې یو بل سره مرسته نه وي، په تیره بیا د خاوند له میرمنې سره، بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي، په کور کې ناستې دي، بیا چې په کور کې نارینه هم د هغې حمایت ونه کړي، دا به څومره بدې پایلې ولري.
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي، یعنې د میړه مور پلار یې نه غواړي، د ښځې خو سره او خواښي او دا خلک نه غواړي چې هغه وړکی د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړه. هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې دي، یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل میړه نه زړه ماتېږي، هغه نه چې کوم ژوند به کونه مجبوریت وي، د آیندې ته کومه تمه نه لري، لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میړه نه یې. هغه ځکه چې په دوی باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کې حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوې، نو د ما به ټول ژوند کې
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري، دغسې وخت کې که میړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي، دغه هلته څومره ناامیده کېږي او بیرته څومره د کورنۍ فضا خرابیږي؟
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي، د کورنۍ فضا ډېره خرابیږي، او ښځې ته په ژوند کې ناامیدي پیدا کېږي، او کېدای شي خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړي، ځکه چې حتما ښځه په کور کې بدین دیدونه چې د کور مصارف د میړه په غاړه وي، حتما ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري، که هغه خپله د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه ته ضرورت پوره کولی شي، او که نه وي نو میړه باید یو لاسي وای وکړه، او که یې ونه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري، چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې لاس پورې کوي. مثلا دغسې
یو شمېر مېرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله، له خپل میړه سره، خو اوس چې دوی پیسې نه لري دوی سره هغه مرسته نه کیږي. په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
واقعا دا خبر زمانه ما دا خبر یعنی کوی ما 100% منه مزکه کوي واخزه په کورنۍ کې موش ولري هغه خپل واکې وي مثلا وظیفه ولري خپل وکړه ولا شي د یاره مېر سره په اقتصادي چارو کې کومک وکړي ژوند په ژوند ته ویو شي کولای هر اقل خپل ضرورت پوره کړي خپل د اولادو مشکلات حل کوبرته نو هغه خو ته ټول احترام لري او ټول په یادرنا سره ورته ګوري خو که خزم دغه سیمه مثلا پیسې نه ولري یا موش ولري هغه ته کور کې په هیڅ سرګم نه کتل کیږي هغه ته د مزدوري په سرګه کتل کیږي یعنی ته ما په پیسو خسته دغه مثلا ته باید ما د پوره پلار خدمت وکړي هغه ته نه مزدور جوړي په کور کې کاغه موش ولري هغه د کور مزدور وینر
بارکس بیا په شرایطو کې چې اواز نارینه په اکثر کورونو کې کار کوي یا دوی دکان لري یا د سرک لغړی او څخرڅي یا داسې نور کارونه کوي کنه د خځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کاورتوي چې مثلا که ته اوس د لوړې سوي کارم نه کوي امدا عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړي کنه بیا ځوان څومره ښه کېدلی شي
ژوند ډیر مثبت راښتات للی شي ژوند چې د دنیا چرخه په لاک د کله به ډیر وي کله به لږ وي همیشه به دنیا څرخیږي نو که کله یوه ښځه د میراثه په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړو حتی که کاری وي که نه وي ووایي چې معلا لوی دی نو هغه میړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي بیایي بچې یعنې مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک کوه او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د دغو مېرمنې سه مخکې یوسي ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دې سه په سخت شرایطو کې
ولاړه وه. بله، یو شمېر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي مثلا لکه ترشي او لکه اچار یا مثلا پیرکي پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي، لیف جوړوي، جاکټونه جوړوي. بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه. په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي. د مېرمنو دا کار څومره ښه دی؟
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیرای چې دی همیشه د خپل د میړه ملاتړ وکړه دی په هر شرایطو کې که په هغه کور کې بنجګر خونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي د مشکلات وي د میړه سره حل کړی دی ته یو سره حدای ورسره همکاري کړی دی نو همیشه د چې دی ماتایله د منلې ټول حالت چې په افغانستان کې غلا دی په نارینه او باندې چې کوم مشتریان خلل شي دی هغه یاد سروشي کوي هغه مثلا یو سبزی فروشي کوي خپل میرمنې دی او په څنګ ولاړ دی د پښون کې ډیر مثبت اخلې دی د میړه لپاره یو غوړه میرمن وي د
پوره چې په سخت شرایطو کې د خپل ملم راټول کړی دی. په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ غټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابرول او وسه غت سنسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کې کار ونه کړی خځم بیکاره وي سړایم بیکاره وي دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دي لیسی کورنۍ
مشکلات خو کومه مشتاخري حد پورې زیات دي لیسی د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او د پلاش خړه شي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه دي هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په آینده کې مثلا ویایي چې یعنی تا ما د پاره څه کړی دي او ما د پاره د څه وړی دي اگر چې د مور د پلار زحمت واغې هیڅ وخت نه هېریدون کړي یا خو هغه ماشوم وي هغه نشي در کولای په دغه ذهن باندې غټیږي هم دغه په یاد رسی چې د ما د مشکلات حل کول کې خود ما مور وکنه او تا خود ما د پاره هیڅ نه دي کړی او مور به خپله بیکاره شول او موږ هر شي ته احتیاج ولو نو هغه په ژوند کې ډېری او د ښځې د میړه ته مابین زم ډېر مشکلات پورته کیږي چې هغه ښځې ته د ناامیدي کیږي چې یعنی که ما څه د ځان لپاره وکړه هغه دی یعنی ته ما نشي ساتلی نو خو حتی خبره ته علاقه ته رسیږي چې هغه یوه کورنۍ تباه کوي.
بله، په دغسې یو وضعیت کې به د تاسو لارښوونه مېرمنو ته څه وي؟
په داسې وضعیت کې د ما مېرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهش هم د ټولو مېرمنو نه غواړم خواهش کومه یعنی هیله کوم ځنې چې په حالاتو کې د خپل میړه ته څنګ ودرېږي یا که هغه مالي وي که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وي نو خپل میړه ته هم ډاډ ورکوي ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخه فلک ده تل به یو حالت نه وي حتما به تېرېدونکی وي ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی شاید ما هېڅ به هم نه وي کړي ما په نظر به کوم غټ شی نه وي خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دی چې هغه ما ته اوس ډېر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي نو د هرې مېرمنې نه دغه خواهش کوم چې خپل میړه ته څنګ ودرېږي او اوسني حالت کې چې دي د هغو نه مثلا قیمته به یې تحفې وي مثلا که درته ویم کل جامې ځکه اوس وخت جامو د تحفو د طلا و نه دی اوس حداقل چې سړی په نس ماړه وي یا ماشومان یې ماړه وي او یو بل شاته احتیاج نه وي دغه بهتره ده.
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مل خپل میړه سره تیری کړي امکان لري چې لږ راته وایي چې څه رقم سخت ورځې اوس سره تیری کړلې؟
بله، اوف که موږ چې کله واده وکړو موږ کور هېڅ شی هم نه لرل نو ماته مې خواوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یو سوالای کې دی چې مقون په نامه دی یادی کی نو چې یعنی ته غوړې د کومښت د امر په کابل کې تیر کړی یا ته کابل شې دی مو په خاطر باندې الله راشه دی مو ساده ول سوالای کې ژوند وکي یعنی چې هغه ته خاطر سپیږی کنه په دغه تاسو مو کې داسې امکانات نشته دی نو ما چې کله فکر وکړم اته کورانه مې چې نه موږ نه غوړو شې دی موږ لور خور تاسو بو دی یاته مو ورته ویل چې نه زه باید لاړ شم ته مزه اوس باید سم لاټل وکم که هغه نور څه مې په واس کې نه کېږي مالیم راټر ته مې په واس کې نه کېږي دا خلاص دا خو مې په واس کې کېږي چې لاړ شم دې ته په موږ سره چې دایده یې ما ژوند وکم نو موږ ته ډېر سخت تیرې کړې هغه ته مثلا مشکلات وکړنی و د ما همیشه ما شکایت نه ده کړې دې ته څنګه ولاړ و ما نو دا وسم فعلا د ما خوند په فرانسه کې دی دا وسم چې کله د مامور د اوس خبرې کوي هغه چې زه همیشه د ټول زور احسان من یم ځکه چې هغه زه یو داسې بحران نه وای است ما یعنی د ما دومره ملاتړ وکړ چې نن دلته هر څه یم د دې په مټو یم
bale کله چې ته د خپل خوارې او هغه هیګن بیرته ته اورې ته څومره تشویقېږي ځکه یو شمیر میرمنې د تاسو په څیر قربانې ورکړي دي د خپل میډونو لپاره مګر ور باندې معلومه نه وي بل ور سکنه ورته وایي ستاد مال لپاره قرباني ورکړه دا چې تاسو په میډه باندې د تاسو حکومت مرسته تاسو سره کړی معلومه ده څومره تاسو خوشاله کیږي بل
قدرښتيان واقعا هم ډېر د میرمنې چې خو ډېر قرباني ورکړي دي خو معلومه نه دي نه پیګم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې په اړه لیدل کنه بعض خلک دي یعنی میرمنې چې ګڼي واه کوم قرباني چې ورکړي هغه نه دي په معلومه لکه هم ډېر خوشاله کیږم یعنی ما ته چې دا خبره وکړه چې د ټونه مننه کوم چې هست میشه چې ټول امر زه کوم څه کیږم هغه به د ټاپ مته کیږم یعنی دا اوس په افغانستان کې په وساني حالاتو کې کنه چې مثلا میرمنې ته 100% کوم نه وي منه 20% خطر شته دی خو یعنی په وساني حالاتو کې زه مسافر تیر او متنه یو دی وی درې کال نه جوړه په افغانستان کې پاتې یم د خوندې وای قرباني درکنه کوم د ته نه وای ویلی چې یعنی زه د قرباني ټاپ مخ کې ورکوم خدای خو نه شوي لا یې چیرته نه شوي لای
bale لنارینه اوس غطا صغوري په وساني شرایط کې خپل میرمنو څه ډول ملاتړ وکړي
نارینه اوس بالکل دا خبره غواړم ماشینې فزي کومه قرباني دی نارینه لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د ملاتړ وکړه هر کورنۍ او هر ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند په اړه بیل وي نو د نارینه او نه خواهش ده چې خپل ښځه مدار کړي ډېر ښځې داسې مې لیدلې دي یعنی ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لري خو چې هغه کله د خسرګانۍ کور ته تللي دي هیڅ هم نشته واقعا خو قرباني ده نو داسې خو نه ده چې هغه په هیڅ کې نه حسابېږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او خپل ښځه ملاتړ وسي همیشه
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
تاسو نه مننه خبرت
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو دا به د دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 0 2 2 1 2 1 2 1
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او وخت مو بخیر لا ازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم نن په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لړن افغانستان کو اونیز مؤسسې په مرسته چمتو شوي او لا ازادي رادیو خبريږي د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
رازو ګورو چې مخلوطونه چیشته وایي او ادامه ورکو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی یا د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنګونه ونه لري، دوه یا درې رنګونه ونه لري، دا ته څه شي وایي؟ متجانس مخلوط وایي. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یا د ناپاکټ دی. په دې کې سوډیم کلورایډ NaCl چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه جسمینه پکښې پرته وي، ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوي دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بره ور واچو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یو ځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه دي، اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دي؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنګونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنګونه ونه لري، دلته څه شي وایي؟ دوه یا درې رنګونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل، نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا څه شي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز برلیدلی دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري اردانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو، هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي. او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کیږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټمیټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چې غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. مانه هر شی جلا جلا استعمال میږ. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټمیټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مګر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې دي جلا معلومیږي، دا ترکاري جات جلا معلومیږي. دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټوله پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګه سره یو ځای سي، چیزین جوړیږي، مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول، بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چیش راووتی، خوږې یا بوره لرونکي چای راووتی. دا ته څه شي وایي؟ محلول وایي. محلول معنا حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي، یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندي، د هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنا د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو، حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد. یادونه، هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح، یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. مانا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم، هغه پکښې حلیږي. خو که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم، څلورمه کچوغه که زه ورواچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه د لویو اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام لویو اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه دی. معنا سل ګرامه اوبو ته که زه 6.5 ګرامه مالګه ورواچوم، حلېږي. خو که چیرې 8-10 ګرامه ورواچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام لرو اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریک، ریک اوبو ته ورواچوه، ریک په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه 100 ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 40 ګرامه 60 ګرامه هم ورواچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
کوکې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه، هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه، 100 ګرامه سره بند شوی دی. هیڅ دا د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي. په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي، 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل له مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کېږي؟ سکاره دي اور راچو، کله چې اور واچوي سکاره سوزي سوزي سوزي، اخیر اخیر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرامه وه ایره به یې هم 100 ګرامه وي، وو په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیر شاوخوا بند نه وي هغه دودان چې وځي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغونه وزن یې بیا کمیدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپل چشته وایي بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې 15 وه د معادلې په دا خوا کې هم باید 15 وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن 4 دی، هایدروجن دلته هم 4 دی، او اکسیجن دلته 4 دی، اکسیجن دلته هم 4 دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولای سو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیر موږ عملي کړو بیا کولای سو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې ازاد عناصر وه ازاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. C8H14 جمع O2 کاربن ډای اکساید یا CO2 په لاس راکي او H2O په لاس راکي. اول موږ څه شولې؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دي. دلته کاربن 8 دی، دلته کاربن 1 دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي ذریب یې هر وخت 1 دی، نو فلحال دغه ځای 1 دی. کاربن 8 دی او کاربن 1 دی، نو چیش کوو؟ 8 دانې کاربن ور ضربو، په دا بغل کې 8 لیکو. C8 سول او دغه C هم 8 سول. د هغه وروسته بیا H14 O2 او H2O. H14 او O2 موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې، اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کو، ولی موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې ازاد عناصر په پای کې توازن کو، دی فلحال ازاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن ازاد دی، نو ازاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته 8 دانې دي، دلته 3 دانې دي، 2 دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کړم، نه ضرب 2 څو کېږي؟ 8. دلته هم 8 ول، دلته هم 8 ول، هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا پسې راځو C8H8، دلته C8 او H8 پرس ول. شیش پات سو، اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته 2 دانې دي، که چیرې د ته حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن 2 دانې دي. دلته اکسیجن 3 دانې دي، 8 2 شپاړس جمع دلته 3 دانې دي، نه دانې دي، شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي، دغه 8 هم په کاربن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو 8 2 شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه، شپاړس جمع نه 25 کېږي. نو دې خواته 25 دي، دې خواته هم باید 25 دي، خو دلته چې موږ ګورو دلته 2 دي او دلته 25 دي، نو دا ځای ته 25 پر 2 ور ضربو، 25 پر 2 څو کېږي؟ 1.5 کېږي. 1.5 چې کله په 2 کې ضرب کړو بیرته 25 کېږي. نو چې دا خوا 25 توله، C8H14 25 پر 2 O2 8 CO2 جمع نه H2O، دا ټوله دغه معادله بالا توازن سول. وو دا چې بیا د کسری عدد موږ استکو، ټوله معادله په څو کې ضربو؟ په 2 کې ضربو. دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ سي، پنځه ویشت به پاتې سي، دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به سي، او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به سي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو، این اے ٹو او پلس ایچ ٹو او، این اے او ایچ پلاس رکھی یا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ پلاس رکھی. مجھے وا کچیر مرکب ضرب نہ دلو دی، ضرب یو دی، دلتا سوڈیم دو دانی دی، دلتا سوڈیم یو دانا دی، اول اول دلتا دو اور ضرب ہو دغوری دو اور ضرب کری دو دلت اور ضرب ہو دچم اور ضرب کرل دہ غورست آکسیجن ہائیڈروجن اکسیجن دلتا یو دانا دی، دلتا ہم یو دانا دی، دلتا یو دانا دی، دا خواتا دو اکسیجن اسول، دا خواتا یو اکسیجن اسول، ہائیڈروجن دلتا دو دانا دی، دلتا یو دانا دی، یو دو با دلتا اور ضرب کو، مخ کی خوما آغا دو اور ضرب کردی وا، دو پا ایچ کی دو ایچ، نو ہائیڈروجن ہم دو دانا دی اسول، دو مخ کیم سوڈیم تور ضرب کردی وا، دا غا دو دا اکسیجن دا پارا ہم جی، دا ہائیڈروجن دا پارا ہم جی، دو دانا دی ایچ اسول، او بل اکسیجن پاتس دو اکسیجن دلته دی، یو او یو او دواړه چې سره جمع کې دوا او یا اکسیجن زین جوړی، نو اکسیجن د پاره هیڅ ضرب نه کو، فقط هغه دوا چې مودل تور ضرب کړی و هغه اکسیجن ته هم ضربیږي، هایدروجن ته هم ضربیږي، سوډیم ته هم ضربیږي، دوا سوډیم اسول، دوا اکسیجن اسول، دوا هایدروجن اسول، دوا سوډیم اسول، دوا اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی، او دوا هایدروجن اسول. دا سایز کورنی کار دی، کچیر ستا سر بخلص سوی بی دا غد زان سر حل کی، او یو قانون دا غی بل دلتا در تول دی چی نیور، نیور مانا هیس کل سبسکریپت دا غلندنی زینه چی دا هر انصور تیور کول سوی یا مرکب تیور کول سوی چی پا دا غی گر سر کار نلرو هیس انو سو بدلوالی، یوازی زریبون بدلوالی سو دلتا هر شی ور تلی کالی سو دا توازون پا وقت کی، مگر پا دا غی عدد دو بانی هیس کار نسو درلو دلائی.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره سی دولس ایچ دوویشت او یوولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو، سی دولس قوس ایچ دوا او قوس یوولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکسایډ څخه جوړیږي. شپږ سی او دوا جمع شپږ ایچ دوا او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکسایډ او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوا او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل سوي دي، یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایډریټونه دي چې په ساده کاربوهایډریټونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایډریټونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي، د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کېدای سي، د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی سی دولس ایچ دوه ویشت او یوولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلی دای سي، او لکه مخکې چې می یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دولس ایچ دوه ویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بوري استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزیلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي، نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دولس ایچ دوه ویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي، نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس ایچ دوه ویشت او یوولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز، یعنی بدلی دای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي، خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي، چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
که تاسو د خبرونه اوري او د خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.